ساله بود.
بسیار تشکر آقای اقبال استانگزای، استاد پوهنتون، نوری نزهت، سخنگوی وزارت معارف و احمد نوید که از بغلان با ما به تماس بودند در برنامه اشتراک داشتند. شنوندگان عزیز، برنامه فکر نو با جوانان در اینجا به پایان میرسه. همکاران ما برنامه خبری پشتو را تقدیم شما میکنه. با رادیو آزادی بمانین. خدا نگهدار. وقت بخیر.
السلام علیکم. در ازادی رادیو پښتو خبرونه تشرغ لست. وخت د افغانستان د مازګر څلور بجې سوې. نن سه شنبه د ورځې په 28مه نیټه ده چې د 2040 میلادي کال د اپریل له 14مې نیټه سره برابر ده. زمرالی بشریم تخنیکی چارې میر احمد صافی پر مخ وړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول هیواد کې په تیرو څلورویشتو ساعتو کې د کورونا ویروس 940 نوې پیښې ثبت شوې دي. د امریکا او اروپایي هیوادونو په هغو سیمو کې چې د کورونا ویروس د سرایت په اصلي ځالو بدل سوي، اقتصادي فعالیتونه په تدریجي ډول پیلیږي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اورو.
سلام. د خبرونو سرټکی. د ناتو سازمان عمومي منشي یون ستولتنبرګ په طالبانو غږ وکړ چې خپلې حملې بندې کړي او له امریکا سره دې تړون پوره عملي کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو نوماند وزیر محمد حنیف اتمر د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د کرونا ویروس په وړاندې پر مبارزې، افغان کډوالو او د سولې په پروسې خبرې کړي. او د پیسو نړیوال صندوق IMF ویلي له هغو 15 ډیرو غریبو هیوادونو سره به چې د دې ادارې پوروړي هم دي مرسته وکړي څو خپلې مالي سرچینې له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره ولګوي. پوره خبرونه. د ناتو سازمان عمومي منشي یون ستولتنبرګ په طالبانو غږ وکړ چې خپلې حملې دې بندې کړي. هغه دا خبرې نن سه شنبه په هغه ویډیو کانفرنس کې وکړي چې د ناتو غړیو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر یوې غونډې مخکې جوړ شوی و.
The Taliban attacks are harmful, and therefore we call on Taliban to.
The Taliban are بریدون ازیان اړوي نو په طالبانو غږ کوي چې حمله ودروي څو د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ موافقه پوره عملي او تاریخوالې کم شي. ځکه دا د سولیز حل لارې لپاره یوازینی لار ده. موږ قوي اند ټولو هغو هڅو ملاتړ کوو چې بین الافغاني خبرې پیل شي.
Inter-Afghan negotiation.
د طالبانو او امریکا ترمنځ د تړون په اساس دغه ډله ژمنه ده چې تاوتریخوالی کم کړي. خو د افغانستان امنیتي او دفاعي ارګانونو ویلي طالبانو په وروستیو څو ورځو کې بریدونه لا پسې زیات کړي دي. ناټو داسې وخت له طالبانو د تاوتریخوالي د کمېدو غوښتنه کړې چې پرون په دوحه کې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد او د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د امریکا طالبانو د تړون د عملي کولو اړوند مسایلو په اړه د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره خبرې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو نوماند وزیر محمد حنیف اتمر د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د کرونا ویروس په وړاندې په مبارزې، افغان کډوالو او د سولې په پروسې خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن سه شنبه په دې اړه یو اعلامیه خپره کړې. په اعلامیه کې راغلي چې دواړو لوریو په نننیو ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې له کرونا ویروس سره د مبارزې او ټولو افغانانو ته د روغتیایي خدمتونو د رسولو په هدف بشري اوربند ضروری ده. اتمر او ظریف ویلي د اوربند او د سولې د پروسې لپاره د یوې اجماع رامنځته کولو په هدف په سیمه کې د بهرنیو چارو وزیرانو سره خبرې پیلوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د هغو کارونو یادونه هم شوې چې ایران ترسره کړي. د بیلګې په توګه د افغان سوداګرو لپاره د ویزې د تمدید او د چابهار بندر له لارې افغانستان ته د هند مرسته شوی غنمو د رادلیک لپاره د اسانتیاو د برابرولو ژمنه. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي سر له چهارشنبه په کابل کې د موټر سایکلونو کارول بند دي. دا خبره یاد وزارت په یو اعلامیه کې کړي. د کورونا چارو وزارت ویاند طارق آریان دغه اعلامیه د ویډیوي پیغام له لارې رسنیو ته هم بیان کړی ده.
بر بنیاد یافته های پلیس کابل
ښار کې ډېری تروریستي پیښې، هدفي وژنې او جنایي جرمونه د موټر سایکل سپرو کسانو لخوا ترسره کیږي. په دې اساس د کابل ښاریانو ته خبر ورکول کیږي چې د روان کال د وري میاشتې د 28مې نیټې یعنې چهارشنبه ورځې له پیله په کابل ښار کې د کورونا چارو وزارت لخوا د راتلونکي خبرتیا ته خبرېدو دي د موټر سایکل له ګرځونې په کلکه ډډه وکړي. د کورونا چارو وزارت ویلي که څوک له دې امره سرغړونه وکړي پولیس به قانوني چلند ورسره وکړي او موټر سایکل هم ځینې ضبطوي. د افغانستان حکومت لدی مخ په کابل او یو شمیر نورو ښارونو کې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره ګرزبندیز هم وزا کړی او اوسې بیا له خلکو غوښتي چې ګرزبندیز مراعت کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروزوایی په افغانستان کې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر په تیرو 48 ساعتونو کې د 940 تازه پیښو په ثبتیدو سره 314 ته ورسید. هغه نن په دې اړه خبري کانفرنس درلود. تازه پیښې 18 په کابل، 15 په کندهار، 6 په بلخ، 4 په هرات، 4 په غزنی او 2 په ننګرهار کې شوې. وزیر فیروز دا ډاډ هم څرګند کړ چې په افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر لګیدلې محدودیت ګټه کړې ده.
4 واقعې د کابل مثبت شوت، تصمیم گرفته شد که کاملا شهر بند شود.
په کابل کې څلور مثبتې پیښې وشوې چې پریکړه وشوه ښار بند شي. همدا د ښارونو بندول د دې لامل شول چې په افغانستان کې د کرونا ناروغي د خپرېدو چټکتیا کمه شي. سمه ده چې د تشخیص ظرفیت کم دی او ځینې پیښې نه راپور کیږي، خو تر دې حده هم نه دي چې موږ د ډلیزو قبرونو شاهد پاتې شوي اوسو. اما تا یې حدی هم نیست
که ما شاهد قبرستان کتلوی بوده باشیم.
په افغانستان کې د هغو کسانو له ډلې چې په کرونا وایروس اخته و تر اوسه د 23 تنو مړینه تایید شوې او د هغو چې بیا درملنه شوي شمېر 30 ته رسیږي. د پیسو نړیوال صندوق IMF ویلې له هغو 15 ډیرو غریبو هیوادونو سره به چې د دې ادارې په پوروړي هم دي مرسته وکړي څو خپلې مالي سرچینې له کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره ولګوي. د IMF مشر کریستالینا جورجیوا ویلې پرون یې لومړی ډله هیوادونه تایید کړل چې له دې سازمانه د اخیستي پور د پرې کولو لپاره به مرسته ورسره کیږي. په دې ډیرو غریبو هیوادونو کې د افغانستان تر څنګ د تاجکستان او یمن نمونه هم شته او په ټوله کې د آسیا او افریقا ډیر پوروړي هیوادونه پکې راغلي. جورجیوا ویلې په دې وخت د بحرانونو د ادارې لپاره 500 میلیون ډالر لري چې 115 میلیون ډالر برتانیې او 100 میلیون ډالر جاپان ورکړي. د پیسو نړیوال سازمان هڅه کوي، د پیسو نړیوال صندوق هڅه کوي د پورونو د پرې کولو لپاره له حکومتونو سره د مرستې بودیجه 1 میلیارد او 400 میلیون ډالر ته لوړه کړي. د امریکا جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې تر نن چهارشنبې په ټوله نړۍ کې 70,000 کم 2 میلیونه کسان په کرونا وایروس اخته دي چې له ډلې نږدې 120,000 کسان مړ شوي. د هغو کسانو چې درملنه شوي شمیر تر 4.5 لک اوخته او د نړۍ بیلابیل هیوادونه هڅه کوي چې د ژغورل شویو کسانو شمیر لا پسې زیات شي. او په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې دولتي چارواکي د دې هڅه کوي چې د کرونا وایروس په خاطر په کاروبار باندې لګیدلې محدودیتونه راکم کړي. دوی ځینې اقدامات کړي خو روغتیا پالان ګواښ کوي چې ممکن یو وار بیا د کرونا وایروس د چټکې خپرېدو ویره زیاته شي. په اروپا کې یو شمېر هیوادونه ځینې واړه او کم خطره کارونه پیلوي، خو خلکو ته سپارښتنې کوي چې تدابیر جدي ونیسي. اروپا وروسته له هغه دغه اقدامات کوي چې په ځینو هیوادونو کې په کرونا وایروس د اخته کېدونکو او مړو شمېر تر پخوانیو شمېر په کمېدو دی. له دې ټولو سره سره د امریکا د جان هاپکنز پانتون د شمېرو له مخې تر نن چهارشنبې په ټوله نړۍ کې 70,000 کم 2 میلیونه کسان په کرونا وایروس اخته دي چې له ډلې څه باندې 140,000 کسان مړه دي. د هغو کسانو چې درملنه شوي شمیر تر 4.5 لک اوخته او د نړۍ بیلابیل هیوادونه هڅه کوي چې د ژغورل شویو کسانو شمیر لا پسې زیات شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای شئ. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په ټول هیواد کې په تیرو 24 ساعتو کې د کورونا وایروس 940 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په دې سره په افغانستان کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 214 ته لوړ شو. د هلمند کروندګر وایي طالبانو د هغوی تر کنټرول په لاندې سیمو کې د کوکنارو پر کر بندیز لګولی دی.
نه پوهېږم چې آیا د دوی پلان داسې دی چې د همیشت لپاره به تاریخ بند کړي او که صرف د همنۍ تاریخ بند کړي.
په پکتیا کې د 5000 کورنۍ لپاره برېښنا کوټ پرانستل شو.
څلور ولسوالۍ ورته برکور کوي. بودیجه یو سار مې لخوا ورکړ شوې ده او 10 میلیونه ډالر مصرف یې باندې راغلی ده.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوړې اچار خپرېږي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسی ازادي رادیو اوري. په تیرو 24 ساعتو کې په افغانستان کې د کورونا وایروس 940 نوري مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د عامه روغتیا وزارت وایي له دې پیښو ډېرې په کابل او کندهار کې ثبت شوې. په دې سره په افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 214 ته لوړ شو. بلخوا د عامه روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې له خپلو دولتي ادارو سره له نږدې همکاري وکړي. ناجیه ساپۍ په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو په زیاتېدو سره د ماسکونو او محافظتي کڅوړو د جوړولو لپاره یوه نوې فابریکه پرانستل شوه. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د سې شنبې په ورځ په کابل کې د دغه تړون د لاسلیک پر مهال وویل په افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 1400 ته رسیدلی چې له دې پیښو ډیری یې په کابل او کندهار کې دي.
در 24 ساعت گذشته 49 واقع مثبت
په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې 9 مثبتې پیښې ثبت شوي چې په کابل کې 18، کندهار کې 15، بلخ کې 6، هرات کې 4، غزنی کې 4 او ننګرهار کې 2 پیښې دي چې له دې سره په افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 1400 ته ورسید.
به 714 واقع در سر تا سر افغانستان میرسه.
خاقلی فیروز ویل در اوسا پا کرونا ویروس اخته در ویشتن مرشوی او سلویختن لروغی دو روستا کرونا تستان شویدی. نموری ویل در کرونا ویروس در مثبت و پیخوشمیر مخبر دیری دو دی او دوی نگدی 1,000,000 محافظتی مسکونو او کسولو تارتیا لری. امیر روغتیا وزیر ویل پا نریوال مارکیت که محافظتی کسولو که مخت رمیست شوی او قیمتونی شپیتو دالر ترسیدلی چه پوینه افغان حکومت دی محافظتی کسولو د اخستلو توان نه لري. د روغتیا وزیر وویل چې دوی به له دغه کورنی شرکت څخه هر محافظتي کڅوړه یا ماسک او محافظتي کالی به په $15 واخلي چې دې سره به وتوانېږي ټول روغتیایي پرسونل ته محافظتي کڅوړې وویشي. د دغې فابریکې مسؤول الله محمد کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په یادې فابریکې $1,000,000 پانګونه کړي او 1,470 کارکوونکي لري چې اکثره یې مېرمنې دي.
فابریکه شخصي لګښت کې سرمایه ګذاري شوې ده. حدودا $1,000,000 پکې سرمایه گذاری شوی دی. 15,000,000 ماسکونه موږ مواد خام لرو او بل په مارکیټ کې قیمت چې پورته شوی دی دا ډیره ټیټه کو شاید 50% د قیمتونه کښت شي.
د ډاټ ورک ویچ د دوی کارکونکو ته د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او روغتیا وزارت له لوري روزنه ورکړل شوی او له روغتیا پلوه په غوره سټنډرډ کې دي. له دې ټولو سره د عامې روغتیا وزیر له خلکو هم وغوښتل څو ګرزبندیز جدي مراعات کړي او د کورونا ویروس د لا پراخېدو مخنیوی وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
خاصی ازادي رادیو اوري په کابل شار کې د خوراکي توکو د بای لوړېدو د غشار اوسیدونکو اندیشمن کړي دي. دوی وايي سره لدی چې د هیواد د ډیری بندرونو د وارداتي توکو لپاره خلاص دي، خو بیا هم د موادو بای ورځ په ورځ پورته کیږي. د کابل شاروالي وايي دغه اداره د کورنۍ چارو وزارت په همکارۍ په بازارونو کې د توکو بای څاري. کابل شاروالي وايي که هر څوک له دغې ستونزې سره مخامخ کیږي باید دغې ادارې ته خبر ورکړي. خان محمد سند په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
د قرنطین د کرونا وایرس د خپرېدو او بیکاری ترڅنګ په کابل ښار کې د خوراکي توکو د بیې لوړېدو هم د دغه ښار اوسیدونکو اندېښمن کړی دی. دوی وایي سره له دې چې د افغانستان بندرونه خلاص دي، خو د خوراکي موادو د بیې د لوړېدو مخه نه ده نیول شوې. د کابل ښار د لسمې ناحیې دوه اوسیدونکي ظریف او وحید وایي
بیکاری سته، فخر سته، بردو قرنطین سته، کار نسته، روزګار نسته.
خاصه قرنطین شوی دی په دې ښار بازار کې، یعنی قیمتي په بیا اندازې زیاته شوی ده. جنزلات جکترې دي، هر شی جکترې دي. که مرزونه خلاص هم دي قیمتي پکې روانه ده.
ظریف چې د سلور اولادونو پلار دی وایي خلک پر کرونا وایروس لاخته کېدو څخه ډیر د لوږې په فکر کې دي. په ورته وخت کې یو شمیر دوکانداران وایي د خوراکي موادو بیې په ټولو عمده پلورنځیو کې لوړې شوې دي. د کابل ښار د مکرویانو د سیمې یو دوکاندار بصیر وایي
کله شار کړه مخصنه مې تخم کې برما وخت کورتانې 850 روپۍ مې
د ټولو موادو او اجناسو بیې لوړې شوې. په خامو د هګیو کارتن په 1,550 افغانۍ پیرلو، اوس یې په 1,250 افغانۍ پیرو. موږ نانوایی لرو، د وړو بیې هم لوړه شوې، یعنی له 1,200 افغانۍ نه 1,350 ته لوړه شوې ده.
افغان حکومت د کرونا وایروس د خپرېدو وروسته په کابل ښار کې پر ګرځېدو راګرځېدو بندیز ولګاوه. له دې امله ګڼ شمېر خلک چې په دغه ښار کې آزاد کاروبار درلود له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. کابل خاروالی وای دغه ادارې د کورنوی چارو وزارت په همکارۍ په کابل خار کې د خوراکي توکو د بیو د سارولو لپاره یو لړ اقدامات پیل کړي دي. دغه اداره وای تر اوسه په دغه خار کې په لسګونو دوکانونه او عمده پلورنځي د توکو د بیو د لوړولو له امله جریمه وتړل شوي دي. د کابل خاروالی ویاند نرگس مومند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کابل خاروالی او نورې ادارې ځانونه مکلف ګڼي چې له هیوادوالو سره همکاري وکړي. پخوا تر دې مو هم په بیلابیلو سیمو کې هغه دوکانداران چې د موادو بیې لوړې کړې وې څارلي. که اوس هم کومه ستونزه وي خلک کولی شي 1555 شمېرې سره اړیکه ونیسي او ستونزه دې ورسره شریکه کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د عامه اړیکو مرستیال جان آقا نوید وایي د خلکو د تقاضا د زیاتېدو په بندرونو کې د توکو د ضد افغاني کولو له امله د توکو بیې لږ څه پورته شوي خو ډېرې نه دي. دی وایي دغه خونه د حکومت په همکارۍ هڅه کوي چې د توکو او په تېره د خوراکي توکو بیې وساري چې خلک له ستونزو سره مخ نه شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
تاسی ازادي رادیو اوري. د هلمند کروندګر وایي طالبانو په خپلو سیمو کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګولې دي. که څه هم دولتي مسؤلین په دې اړه څه نه وایي، خو د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي طالبانو د خپلو ذخیرو د خالي کولو تر څنګ د تریاکو د شیرې د قیمت د لوړولو په خاطر د کوکنارو پر کر بندیز لګولې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کروندګر څه وایي؟ په دې اړه زموږ همکار الیاس دایی راپور جوړ کړی دی.
د هلمند ولایت شورا غړي او د وسلواله طالبانو د سیمو راغلي کروندګر وایي یو اونۍ وړاندې د طالبانو لخوا ورته امر شوی دی چې وروسته له دې به کوکنار نه کړي. دا له 2000 میلادي کال را وروسته اول وار دی چې د طالبانو لخوا د دوی په سیمو کې د کوکنارو پر کرلو بندیز لګول کیږي. هغه مهال هم د نامعلومو دلایلو او مودې په موخه د کوکنارو پر هر ډول کښت او کاروبار بندیز لګول شوی و. د هلمند نوزاد ولسوالۍ څخه لشکرګاه ته راغلي یو کروندګر ازادي راډیو ته وویل دوی نه پوهېږي چې ولې بند شول، خو د طالبانو لخوا د کوکنارو د راتلونکو فصلونو پر کښت د بندیز خبر ورته رسېدلی دی.
نومیاتي کلا دی د نوزاد ولسوالۍ و. دا انګروزه سته چې دا طالبانو د انګروزه ګډه کړې چې طالبان تاریخ دې نور نه کېږي، چې دا نو نه پوهېږي چې دا دوی د کومه دپو دپاره بند کړي دي، چې خپل نظام پښکلری څنګه موسو ده. په دې باندې خلک وایي چې مقصد تاریخ بند کړی طالبانو، نو نور نه پوهیږي چې د مهمه بیا بند کې کبه دغه معنی یا د سرلایان ګټه بند کې بیا به نور کښتونه دې پر ځای باندې زریات دغه بوار کې چې دا به نور کښتونه کوي او دا اوس به ګټه پورته کوي.
په دې اړه لا تر اوسه کوم رسمي سند نه دی ترلاسه شوی، خو دغه ټول سیمو بزګر په شفاهي ډول خبر سوي دي چې د طالبانو په ولکه کې دي. دامګړی په هلمند کې د پخوا ویشل سو او آبادوم زګو کې یو فصل خو په دشتي او تر ډیره غصب سیو. هغه زګو چې د جوړو څاګانو په واسطه وبکیږي څلور فصله د کوکنارو کښ کېږي چې د کروندګرو په خبره ششراه مرکبي. د ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکو یتاولا وایي دوی ته هم د طالبانو په امر د سیمې د ملکانو لخوا ویل سوي دي چې تر وسنی کښت او فصل ورسته به کوکنار نه کری.
لا مستقبل مو یسوی دی چې کوکنار بندي او داسې پلان خداسي ویسوی دی چې مثلا د مونی تاریخ دلته څو فصل کله کیږي، د مونی تاریخ دینه کرا کیږي. نه پوهیږم چې آیا د دوی پلان داسې دی چې د همیشته لپاره به تاریخ بند کی او که صرف د مونی تاریخ بند کی.
هلمند چې د نړۍ په سطح د کوکنارو د کښت او نور نشي توکو د تولید لامل شهرت لري، د کلون رئیس حکومت د کوکنارو د کښت په مقابل کې بزګرانو ته د بدیل په نوم اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سري ورکړي، خو د نورو دانو او زراعتي بوټو او محصولاتو لپاره د نه بازار تر څنګ د کمو سړو خونو د موجودیت په خاطر د کوکنارو کښت بند نه سو. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاول افغان هم ازادي راډیو ته ویل خلکو ورته ویلي دي چې په هغه سیمو کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګول شوی دی چې د طالبانو په ولکه کې دي.
یو علت دا چې نړۍ ته دا وښيي چې د افغان حکومت چې په اصطلاح د تریاکو پر ضد باندې یا د محو کولو پر ضد باندې دوی کمپاین کاوه، هغه اکثر ناکامه. ول طالبان چې په خپلو تر لاس لاندې سیمو کې خلکو ته هدایت وکړي یا امر وکړي په هماغه وخت باندې تریاک بندیز بیا نه کرل کیږي. هغو کسانو چې قاچاقبران وه او طالبانو د دوی په وړلو او راوړلو کې کومک ورسره کاوه، هغو کسانو خپل په اصطلاح بودیجه چې درلودله هغه یې پر دې باندې مصرف کړې ده، هغه خپل ګودامونه ډک کړي دي، سرمایه‌ګذاري کړې ده. نو په دې سره چې دا سول راشي، د سولې په توګه باید یوه خبره دا هم وشي چې باید د تاریکو کرکیله بنده شي. نو دوی دا د سولې خواته هم ډېر لیوال دي.
افغان ول اوس چې حکومت هم تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د کوکنارو د کروندو د ماتولو کمپاین پیل کړی دی، که چیرې طالبان په واقعي ډول د کوکنارو پر ټولو فصلونو بندیز ولګوي او بزګر نورو سبزیجاتو واڅوي، لیر نه ده چې د هلمند نوم به د نړۍ د هغه لیست د سر لیرې سي چې تر دې دمه د کوکنارو د کښت او نور نشي توکو د تولید او قاچاق په خاطر لومړی مقام لري. د نشي توکو سره د مبارزې په برخه کې د حکومت کومې ادارې په رسمي ډول د دې موضوع په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبان ویاند کاري یوسف احمدي د ازادي رادیو د دې پښتنې په ځواب کې چې آیا د دوی په سیمو کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګول سوی دی کنه، وویل طالبان وړاندې هم کروندګر د کوکنارو کښت ته تشویق کړي نه دي چې اوس د هغو پر کرلو بندیز ولګوي. محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. په پکتیا کې د 15000 کورنۍ لپاره برېښنا کوټ پرانستل سو. د پکتیا سیمې چارواکي وايي چې پر دې پروژه 10 میلیونه ډالر لګښت راغلی چې په ترڅ کې به د پکتیا او خوست ولایتونو د څلورو ولسوالیو اوسیدونکو لپاره د برېښنا اسانتیاوي برابر سي. له پکتیا څخه احسان آرین راپور لري.
د پکتیا زدرن مشتې درې ولسوالۍ چیرته چې په تیرو اتلسو کلونو کې لوی اساسي پروژې نه دي پلې شوې. تازه د وزې زدرن په ولسوالۍ کې د 10 میلیونه ډالرو په ارزښت د برېښنا د سبسټیشن چارې بشپړې شوې چې له مخې به یې 15000 کورنیو ته برېښنا ورسیږي. د پکتیا والي شمیم خان کټه وزیر یا د پروژې د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې د دې پروژې 15% پاتې چارې به هم په راتلونکو دوو اونیو کې بشپړې شي. د وویل
شواک ګډ چړي وځي زدان او سیدخیل سي خوص مربوطي امدغه څلور ولسوالي وته برکور کوي. بودیجه یو سار مل خو ورکړ سوی دا 10 میلیون ډالر مصرف په باندې راغلی ده. چاري مکمل بشپړ شوی. 15000 کورونو دی وځي زدان ته په سخت کال ته پای پر برېښنا ورسې.
کاسه هم د یاد سیمې اوسیدونکو د برېښنا د دلیو پروژې په پرانیسته خوښ دي، خو وایي چې د پروژې اړوند د ځینو چارو کیفیت ټیټ دی. د خپلواک او اول خان په نومونو د یاد ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې لا هم ګڼو هغو کلیو او کورنیو ته د برېښنا پای نه دی رسیدلی چې د پلان له مخې د څلورو ولسوالیو 15000 کورنیو ته باید رسیدلی وای.
دلته چې کوم کارونه شوي دي په هغه سټانډرډ نه دي شوي چې کوم پرپوزل په نقشه کې و. سړکونه په خدي هغه دلته کرش پروته ټولې د خوانه شګې راجګې کړي دي. باید کار هغه وشي چې کوم په نقشه کې وي کار اسانه دی کړل کوم چې نقشه کې
کوم کور ته شوی دی کوم پایې چلا کې شوي دي. یغه ته بخي سیمټ نه دی ورسې استعمال شوی شګې کلا کې شوي دي. خوړ کزنه مټل لګل غدلې دي خوړ او بیوري اړنګي بیا ځنه په داکه دار کېلې دي چې هغه په نګدې کېلې کې ځنه ته مټر سدل دي ځنه ته نه دی سدل دي.
د پکتیا په لری پرتی ولسوالۍ وزی زدران کې د برېښنا د سبسټیشن پرانیسته په داسې مهال کېږي چې لا هم د مرکز ګردیز اړوند ډېرې هغه سیمې او کورنۍ له برېښنا بې برخې دي چې څو میاشتې وړاندې ورته د برېښنا د رسیدو ژمنه شوې وه. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسې ازادي رادیو اوري. اوس هم یو خارجي موضوع، د امریکا او اروپایي هیوادونو په هغو سیمو کې چې د کورونا ویروس د سرایت په اصلي ځالو بدل سوي، اقتصادي فعالیتونه په تدریجي ډول پیلیږي. متحده ایالات ښایي په راتلونکو څو ورځو کې هغه نیټه اعلان کړي چې اقتصادي فعالیتونه بیا پکښې پیلیږي. د اروپا په ځینو هیوادونو کې ځینې واړه کارونه بیا پیل سوي دي، خو په ځینو نورو کې شاید د قرنطین شرایط تر څو اونیو پورې پر ځای پاتې سي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورو.
په متحده ایالاتو او هغو هیوادونو کې چې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله د مړینو شمیر پکې کم شوی، د اقتصادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره تجربوي اقدامات پیل شوي دي. تمه ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن د اپریل په 14مه هغه کاري ډله اعلان کړي چې په امریکا کې د اقتصادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره به هڅه کوي. د ټرمپ ادارې په متحده ایالاتو کې د ځینو محدودیتونو د رفع کولو لپاره د راروانې مې میاشتې لومړۍ نیټه هدف ټاکلی دی.
ولسمشر جنرال ترامپ پرون د اپریل په 14 نیټه وویل دای با پر راتلونکو څو ورځو کې هغه نیټه اعلان کړي چې په متحده ایالاتو کې اقتصادي فعالیتونه بیا پیلېږي. ترامپ زیاته کړه چې غواړي اروپا ته د سفر بندیز هم په مناسب وخت کې پای ته ورسوي. بلخوا د امریکا د شپږو شمالي ایالتونو سیمه ییزو حکومتونو د یو ګډ پلاوي جوړیدل اعلان کړي څو د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د محدودیتونو د تدریجي لرې کولو ستراتیژۍ همغږي کړي. د نیویارک والي اندریو کومو چې ایالت یې د کورونا وایرس له کبله تر ټولو زیات زیانمن شوی پرون د اپریل په 14 وویل چې د اقتصادي فعالیتونو بیا پیل یو نازک انډول ته اړتیا لري او زیاته کړه چې دا فعالیتونه د هغو د اهمیت او ارزښت له مخې باید له سره وارزول شي. په اروپا کې اسپانیا له هغو هیوادونو څخه ده چې د کورونا وایرس له کبله تر ټولو زیاته زیانمنه شوې ده، خو په دې هیواد کې د ځینو تولیدي او ساختماني شرکتونو کارکوونکي دندو ته د راستنېدو په حال کې دي. د اسپانیا د روغتیا وزیر سلوادور ایلا ویلي اقتصادي فعالیتونه یوازې په محدودو سکتورونو کې بیا پیل شوي دي، خو د ټول هیواد په کچه قرنطین پر ځای پاتې دی. په یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو کې هم چارواکي په تدریجي ډول د بیړنیو حالاتو لګول شوي محدودیتونه ورو ورو لرې کوي. دوی وایي چې د دې کار هدف په تدریجي ډول د اقداماتو ازمویل دي، خو په ځینو نورو کې بیا لا هم کلک تدابیر پر ځای پاتې دي او چارواکي وایي د هغو لرې کول ښایي څو اونۍ وخت ونیسي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي دي چې قرنطین ښایي د راروانې می میاشتې تر 11 نیټې پورې دوام وکړي. هغه وایي چې له دې نیټې وروسته د عمومي قرنطین شرایط ښایي یوازې په هغه صورت کې لرې شي چې موږ ښه او مسؤول وګړي واوسو او اصولو ته درناوی وکړو او په عین حال کې د کورونا وایرس د سرایت بهیر په رښتیا سوکه شي. خو روغتیایي چارواکو خبرداری ورکړی چې د محدودیتونو ناڅاپي نرمول ښایي د دې ناروغۍ د سرایت د نوې څپې باعث شي. دا په داسې حال کې ده چې د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیره 100,000 ته نږدې شوې او د مړو شمیره یې له 100,000 اوښتې ده. خو ګومان کېږي چې د مثبتو مواردو او مړو شمیره به تر دې ډېره لوړه وي، ځکه د طبي ازموینو لپاره د امکاناتو د نشتوالي، د محاسبې په اصولو کې د توپیرونو او حتی د ټولې نړۍ په کچه د شمیرنو د پټولو له کبله د ډېرو پیښو راپور نه ورکول کېږي. همداراز داسې موارد هم شته چې ځینې کسان په کووید-19 ناروغۍ اخته وي، خو دوی له دې چې علایم یې په وجود کې نه راڅرګندېږي په ځان نه وي خبر.
تاسو لا پیغامونو
علا دا تمدنی ما دا کندار همی تماسی ولی دی و پسی دا پیغام پریزدم غشتمونو او تجارانو ورونو تا چی دی دا افغانستان زنون خواخوش بولی او زرسوان دی بولی دا غیر سری وقتی چی دکه چی کرنچن دی بنجزون لگدگی دی او دی دا ارمون خلق سره کومک وکی دا چی خلق سای چی روزانه دا ورزی کی ماشامی خوری نو دا خلق چی کارونو بندی کاروبار بندی دا با دی دا ماشام دا کنی خواکی بیا دا اوبا چی دا افت چی دی دا علا پاک پر ټولو باندې چې را روان دي. نو روژه پر روانه ده پر مسلمانانو باندې. دغه روژه به په تش نس خو نه نیول کېږي، باید د روژه مات او پیشنی شي ور برابر کړي. که چیرې خدای مکړه دا به مرض شي وړ شي نو ډېر زیانونه به ولري. نو د مسلمانو لاسنیوی او مرسته کومک دغه وخت دي. سر د وسخه پر ټولو تجارانو شتمنو خلکو باندې غږ کوم چې د غریبانو، مسکینانو، کونډیانو، یتیمانو لاسنیوی نور شورا دولاری د خدای سامان.
زه رمضان د پیغام پریږدم چې د وزیر دفاع څخه هیله کوم چې د چین څخه یا د بل هیواد دا چې تنفسي حلې خپل فون لپاره خریداري کې اعلان کړي چې دا چې د پوځ کوم کار او خدمت کې هغه پر مخ باندې وي او پر دې تنفسي فلسفه یې سمې تنظیم سره ولري هغه د هغوی
انسانانو سره کوم ژوند کیږي او سلام به سلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. د ازادي رادیو څخه د پښتو خبرونه اوري زموږ د اوریدونکو ځینو څرګندونی مو واوري دي د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي azadiradio.com زموږ د ویب پاڼه پته ده لمر سر پر فیسبوک او ټوئیټر هم ملګری سي ازادي رادیو پر انستګرام هم اکاونټ لري هلته هم ورسي چې د ازادي رادیو د خبريالانو را لېږل سي د ټولو ولایتونو عکسونه کتلای سي اوس د خبرونې نیمای تر رسیدلې یو ل سفی الله ستانکسي څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د ناتو سازمان عمومي منشي یون ستولتنبرګ په طالبانو غږ وکړ چې خپلې حملې بندې کړي او له امریکا سره دې تړون پوره عملي کړي. هغه دا خبرې نن سه‌شنبه په هغه ویډیو کانفرنس کې وکړې چې د ناتو غړي هیوادونو د دفاع وزیرانو تر یوې غونډې مخکې جوړ شوی و. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي سر له چهارشنبه په کابل کې د موټر سایکلونو کارول بند دي. دا خبره یاد وزارت په یو اعلامیه کې کړې. د افغانستان د عام روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز وایي په افغانستان کې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر په تیرو څلورویشت ساعتونو نوکی د نهو څلوېختو تازه پیښو په سبتې دو سره اوس او څوارلس ته ورسید. هغه نن په دې اړه خبري کانفرنس درلود. تازه پیښې اتلس په کابل، پنځلس په کندهار، شپږ په بلخ، څلور په هرات، څلور په غزنی او دوه په ننګرهار کې شوې. وزیر فیروز دا ډاډ هم څرګند کړ چې په افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر لګیدلې محدودیت ګټه کړې ده. پیسو نړیوال صندوق IMF ویلي له هغو پنځه ویشتو ډېرو غریبو هیوادونو سره به چې د دې ادارې پوروړي هم دي مرسته وکړي څو خپلې مالي سرچینې له کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره ولګوي. او په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې دولتي چارواکي د دې هڅه کوي چې د کرونا وایروس په خاطر په کاروبار باندې لګیدلې محدودیتونه راکم کړي. دوی ځینې اقدامات کړي خو روغتیا پالان ګواښ کوي چې ممکن یو وار بیا د کرونا وایروس د چټکې خپرېدو ویره زیاته شي. له دې ټولو سره سره د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې تر نن چهارشنبه په ټوله نړۍ کې اویا زره کم دوه میلیونه کسان په کرونا وایروس اخته دي چې له ډلې څه باندې یو لک او شل زره کسان مړه دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایروس د خپرېدو بیره زیاته سوې ده، هندوستان د میتر درېمې پورې په دغه هیواد کې د خلکو پر ګرځېدو محدودیتونه اضافه کړي دي. د په دې اړه راپور فرشتې جلالزی جوړ کړی دی. تر دې راپور وروسته د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوړې اچار خپرېږي په ګډه اورو.
په هند کې یو اشاریه درې میلیارد انسانان اوسیږي او هند وګړو د شمیر له مخې د نړۍ دوهم ستر هیواد دی. په دې هیواد کې رسمي سرچینې وایي چې له لس زره زیات وګړي په کرونا وایروس اخته شوي او له دې کبله نږدې درې سوه او څلوېښت تنه مړه شوي دي. د هند صدر اعظم نریندر مودي نن له خپلو خلکو غوښتنه وکړه چې تقریبا درې اونۍ لا هم په کورونو کې پاتې سي. مودی په ټلویزیونی وینا کې وویل چې دا پریکړه په خپل هیواد کې د کورونا وایروس د لاخ پرېدو د مخنیوي لپاره کړي او پر ولسې ژغ وکړ چې ډیر زیات احتیاط وکړي. نریندر مودی وویل د ټولو سپارښتنو پر اساس ما پریکړه وکړه چې د می د میاشتې تر درېمې نیټې ټول هند په قرنطین کې پاتې سي. مودی همداراز وویل چې د هند په هغو سیمو کې چې کرونا وایروس ډیر نه دی خپور سوی، ځینې ډیر ضروري سوداګریزې چارې او دولتي کارونه له راتلونکې اونۍ چې د اپریل د میاشتې له شلمې پیلېږي فعالیت کولای سي. په هند کې د ګرزبندیز له اعلان سره هم د کورونا وایروس لامل په کووید 19 ناروغي د اخته وګړو شمیر زورګونو ته رسیدلې دی. د هند صدر اعظم ویلي چې سبا به یو لار شود هم خپور سي چې په هغه کې به خلکو ته د دې وضاحت ورکړ سوی وي چې څرنګه ځانونه په کورونو کې خوندي وساتي، څرنګه ګرزبندیز مراعات کړي او له نورو کسانو سره څه ډول مرسته کولای سي. په هند کې د لګیدلې ګرزبندیز له امله چې مخکې هم تقریبا یو ویشت ورځې وو میلیونونه کسان چې په روزمزد ګزاره کوله بې روزګاره شو. د هند حکومت تقریبا د مارچ د پیل په اونیو کې د بندیزونو په لګولو پیل وکړ. د مارچ په دیارلسمه نیټه د هند حکومت د ملګرو ملتونو د سازمان له کارکوونکو، بهرنیو ډیپلوماتانو او د نړیوالو ادارو له مامورینو پرته د ټولو بهرنیو کارګرانو او عادي وګړو ویزې لاغو کړې او دی هیواد ته یې د سمندر او هواله لارې د خلکو د عادي تګ راتګ او تجارت لارې وتړلې. لدی عمل میلیونونه هندیان او بهرنیان چې هلته کار کاوه بیکاره سوی دي. په هند کې میلیونونه انسانان چې په شدید فقر کې اوسي د کرونا ویروس لويري او د بندیزونو تر فشار لاندې دي. خود هند صدر اعظم نریندر مودی نن ونه ویل چې له هغه میلیونونه بیکار او روزګار او ګړو سره به څه ډول مرسته کوي.
نیما نړی
خسر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د نیمه نړۍ ترنو اوریدونکو سلام اکثر ځوانین جونی د درس او تعلیم ترڅنګ د کور کارونه هم په ډیره مینه او لیوالتیا تر سره کوي خو ځینې میندې د ډیر رسوي او لورینې ل عمل خپل لونی د کور لکار را ګرځوي او د کور ټول کارونه دوی په خپل کوي که څه هم اکثر میندې د روغتیا ل پلوه لکه ځوانین جونی زواکمنی او تندرستی نه وي خو دوی فکر کوي چې د دې قرباني په ورکړې سره به لونی ل تکلیف وژغورلی وي د کور د کارونو زده کړه او تر سره کول یو انجلی ته په افغاني ټولنه کې څومره ضروری دي
دغه ټول خصوصیات سره سره د کور کار هم مهم دی چې د یوې مېرمنې باید زده وي
کومینجونی چې د کور لکارونو سره بلتیا نه لري او نه شي کولای په افغانستان غونډې دودیزه ټولنه کې به لڅ ډولستون سره مخ شي
خیال تلاړه وهل ټکول او کول چې و د تعالی منزل د زده نه ده د په خول د زده نه ده سخت ورځ په هغه باندې دراله نیمه زړه مو بو شو د هغه باندې
هغه د کور کوم کارونه دي چې پر اختیا سره تر سره کولی انجونو ته ضرر لري او باید چې تر سره یې نکړي
دروند کارونه لکه خځه په کلو کې چې دلری زاینه او بره وړي او هم چنان دلرګي راول نه ده د مالداری ده یعنی دغه کارونه دی خځه د پاره واقعا شاقه کار ده
دغه ټولو پښتنو جواب په همدې خبرونه کې واوري د خبرونه وګمی جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم خو اوس په راپور ل وګمی جبرخیل واورو
اکثر انجونی د کار او تحصیل ترڅنګ د کور په کارونو کې او له هغه سربیره په نورو مهارتونو کې هم د پاموړ لاسرسي لري د افغاني استلال مخې 15 ګوتې 15 سراغوي په افغاني ټولنه کې د کور کارونه لکه ډوډۍ پخول دیګې کول د کور صفایي کول او داسې نور لزګونه کارونه چې په کور دننه پورې تړاو لري د خزو ل کارونو او مسولیتونو څخه ګڼل کیږي او هر مېرمن باید دغه کارونه د پلار په کور زده کړي ترڅو د خسرګنې کړه وکولې شي د کور کارونه په خټو غتر سره کړي او د عادت لمخې د کور کارونه تر ډیره باید د کور ناوې تر سره کړي ځکه چې خسرګنې ته باید معلومه شي چې زوی ته مناسبه ناوې راواده کړي ده او کچیر ته ناوې د کور کارونو ته لاسرسي ونه لري نو سربیره پر دې چې څوک مرسته ورسره نه کوي نور هم د خسرګنې له بد چلند سره مخ کیږي بعد خبري او پیغورونه اوري او ان کله کله ناوې له وهلو ټکولو سره هم مخ کیږي ګلبیبي د خپل لور کیسه کوي چې لور یې د کور په کارونو نه پوهیده ځکه چې هغه د زړه سویله مخې نه ورس د کړی چې کله یو واده کړه د خسرګنې کړه لډی رستونزو او انوهلو ټکول سره مخ شو
دا لور مې او هغه نازدان او پاغه باند ما وایل چې یو لور مې د پاغه باند کار بار ما وایل مکوه بس پیغله شو ور مکړه او بیا خیال تلاړه وهلو ټکول او کول چې و د تا خو کالی منزل د زده نه ده د په خول د زده نه ده بخ سخت ورځ په هغه باند دراله نیمه زړه مې وبو شو د هغه سره خو هغه مرته وایل چې کار د زده نه ده نو میړه دی ولې کول چې کار د زده نه او خو سره مرته وایل
زینه مندې د زړه سویل عمله په لونو کار نه کوي خو د زړه سوی د دې لامل ګرځي چې ځوان انجونی د کور لکاره زړه توري شي او د کور کار ورته دومره ضرور ښکار نه شي یو شمیر نجونی په دې باور دي چې د تعلیم او لکور د باندې دند سره د کور کار نه کیږي او لوستون جنو ته نه خای چې کور کې کار وکړي سیده د دولسم ټولګي زده کوونکې چې په انګلیسي عربي دری او پښتو خبرې کوي وایي د کور کار یې نه دی زده ځکه چې د کور لکار سره مين نه لري او زده کړې هم ورته
ضرور نخکاری.
زه فکر کوم چې یو انجلۍ چې درس وایي نو اړتیا نشته چې د کور کارونه یې هم زده وي، او مور مې ټول کارونه کوي پر ما یې نه کوي. زه درس وایم بهر کې کار کوم نو هیڅ ماته اړتیا نشته. اوس خو زه مجرده یم، خو که زه واده هم وکم نو زه به معاش لرم او یو چا ته به پیسې ورکوم چې د کور کارونه مې وکړي. ماته اړتیا نشته چې خپل ځان مې په زحمت کوم.
یو شمېر نجونې چې دولسم ټولګي فارغ شي واده کیږي، خو د کور کار یې د پلار په کور کې په بشپړه توګه زده کړی وي. ډېری میندې دا د هرې مور مسؤلیت ګڼي چې خپلې لور ته د کور کارونه ور زده کړي او هغه له دې مسؤلیت نه لرې ونه ساتي. شهلا چې د الټراساؤنډ ډاکټره ده، د خپلې لور کیسه کوي چې هغه هم د طب پوهنځي محصله ده او اوس مهال د یوې لورکۍ مور هم ده. ډاکټره شهلا زیاتوي چې لور یې د کور په هیڅ کار کې له اوله تر اوسه کومه ستونزه نه درلوده. لواده وروسته هم له خسرګنۍ سره ښه ګډ ژوند لري او ټول ورنه خوشاله دي.
یعنی اول خو یو مور ته لازمه ده چې براله چې خپل لور ته کار بار د کور وروښیي، درس و تحصیل ته باید توجه وکړي، او بل لور خپله داسې وروزي چې هغه هر مشکلات سره مقابله وکړه. یعنی که کور کې پیبند کار مونه کا، هغه داسې تربیه کړي چې پردي کور ته چې لاره سي خپل منظم کار وکړي. شاید مور به لږ زړه پرې وسوځي، کار به پې ونه کا، مګم کار باید ورزده که. وقتی اولور با مسئولیت لوی کاغه هیچ ستونزه نداری. منگه ده پلار پا کور که هم کار کهوه، او وقتی واده مو که هم کارم کهوه، منگه هم خپل درس تحصیلم لیاده اونو بست.
کله چه یو انجلی واده شی او ده کور پا کارونو که خلاص لاس ولری، خپل ژوندی هم آرامه او هم لستونزو خالی بی، او ده خپل خپلوانو پا خاصه توگه ده خسرگنه ترپامه هم خرازی. ده پروان اوسیدون که آمنه وی چه کلا واده شوا ده کور کارونه یزده و او ده ضرورت پا وقت کی آن کلا کلا د کور ټول کار خله تر سره کوو. هغه ټینګار کوي چې د کور کارونه نه دومره سخت دي او نه درانه، باید د هر چا زده بي.
زه چې کله واده شوم د خسرګنۍ کار راغلم، نو الحمدلله د کور په کارونو کې مې هیڅ ستونزه نه لرله. ښه پخلی مې هم زده و او د کور په نور کارونو هم ښه بلده وم، ځکه چې ما د پلار په کور کې د خپلې مور نه هر څه زده کړي وو، او هیڅ داسې کوم کار سره تر اوسه نه یم مخامخ شوی چې هغه دې زما زده نه وي یا دې زه پرې حاکمه نه یم. په همدې خاطر مې کورنۍ هم رانه خوشحاله او راضي ده، او ما ته ډېر قدر راکوي، زه هم ترې خوشحاله یم. باید یادونه وکړم چې زه مې له خپلې مور نه هم ډېره خوشحاله یم، ځکه زه یې ښه روزلې یم. هره مور باید خپله لور داسې وروزي چې یعنې د کور په کارونه یې پوره برلاسي کړي، چې آینده ژوند کې ستونزه سره مخ نه شي. او اوس هم د خاوند په کور کې زده کړو ته هم وخت ورکوم، کارونه مې چې تر سره سی بیا زده کړه کوم، مطالعه کوم، لیکل کوم، او کله کله خیاطی هم کوم. خپل جامې د خپل کورنۍ د غړو جامې په خپل ګنډم.
لکه څنګه چې د هر انسان ژوند تر ډیره کور پورې تړلې وي او هر څوک کور ته اړتیا لري، نو همدارنګه د کور کار هم دومره ضرور دی. نارینه تر ډیره د کور په کار کې زیاته سلیقه نه لري او نه پرې پوهیږي. کور په ښځو ښکلی دی او آن ښځې د کور څراغ بلل کیږي. د پوهنتون استاد نور حبیب حبیبزه هم د کور کار دی وی خزی لپاره مهم بولی، خو د نارینه بو د خوخی معیارونه بیا بیل بیل غنی.
دا به تر ډیره مناسبه نه وی چې موږ وای په افغانستان کې ټول نارینه ول لپاره لومړی توب یاو دی، یا یوازې د کور کارونه لومړی توب دی، ځکه د هر چا لید فرق کوي او غوښتنې جلا دي. په خو ژوند محدود و او غوښتنې هم محدود وي، نن ژوند پراخ دی او غوښتنې او څه ډیر دي. لکه څنګه چې ژوند ګډ دی، نو تبن غوښتنې هم ګډې دي، او دواړه لوري باید ورته پاملرنه وکړي. په دې کې د علمي او فکری سوي برابرښت، د یو بل درک کول، ژمنتیا، مینه او خواخوږي، یو بل ته درناوی، د اولادونو تربیه او روزنې ته ځانګړې پاملرنه، او د یو بل د افکارو په اړه د منفي نظر څرګندولو څخه ډډه ده. خو د دغه ټولو خصوصیاتو سره سره د کور کار هم مهم دی چې د یوې مېرمنې باید زده وي.
دا چې په افغاني ټولنه کې د کور کار انجونو ته څومره اړین بلل کیږي، دا به د عامو خلکو په نظرونو کې واورو.
سلام، زه نازیه د کونړ اوسیدونکی. د کور کار انجنونو لپاره یو ډیر مهم او ضروری دی. باید هر انجلۍ د کور په کارونو کې بلد وي. د درس او تعلیم ترڅنګ باید د انجنونو د کور کار هم زده وي.
نوم می محمد اغل مراد دا د لغمان ولایت کرویل وسلی اوسیدونکو د خزو باید چې خامخه د کور کار زدوی دا سی خونه کیږي چې نارینه لکار ستړی راشي او بیا د کور کار هم خپلو کی
د کور د کارونو زده کړه او تر سره کول وی افغان انجلی ته څومره اړین ده او پراتلونکو ژوند یې څه اغیز لري دا او دې ته ورته پوښتنو ځواب په دغه مرکه کې واوري چې زموږ همکاري وګمی جبرخیل د خزو لفعال سپیشل اجازه یې سره کړی ده.
عرب شو د خبرونې لمړۍ پښتنې ته هغه دا چې د کور کارونو زده کړه او تر سره کول یو انجلۍ ته په افغاني ټولنه کې څومره ضروری دي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په افغانستان کې د کور کارونه تر ډیره خزینه کوي او کله یو انجلۍ د کور کارونه زده نوي نو هغه به په راتلونکي کې له کوم ستونزو سره مخامخ شي.
او تاسو په دې باندې پیګو چې د افغانستان ټولنه یو انانوي ټولنه ده او په دې کې د خزو د پاره د کار د کور کار زده کړه ضروری او اتمی ده. کله چې وجلې په کور کې پیدا شي نو مور او پلار په دې هڅه باندې وي چې لور د کورانی کارونو سره آشناوي او خصوصا مور په دې باندې کوشش کوي چې هغه څه چې دزده وي کورانی کارونه ټول خپل لور ته وخی او لور باید دا کارونه تر سره کړي. کله چې یو جلې د کور په کارونو باندې بلد نه وي او نه پويږي پاینده کې د دې لپاره ډیر زیات مشکلات جوړيږي. یعنی کله چې یو جلې واده شي په کور کارونو باندې پوي نه شي نو هلته خاوند وي پر خسرشته وي خواخشته وي لورونه یا د میړه خويند دا ټول شته وي نو همیشه چې کله یو ناوې نوي کور ته لاړه شي دوی ټول د خسر کور دی ته منتظر وي چې یعنې ودرېږه د مونږ ناوې کوم کارونه کوي. نو کله که کومه جلۍ د کور په کارونو باندې بلدتیا ولري او ښه د پلار په کور کې هغه کارونه ترسره کړي وي او د خپلې مور سره مرسته کړي وي په کارونو کې نو دا کوای شي چې د خسر په کور کې هغه کارونه ډېر په ښه شکل باندې ترسره کړي. او که چیرته دوی د کور کارونه زده نه وي نو نشي کولای چې د خسر د کور چارې په ښه رقم سره مخکې بوزي. همدا وجه وي چې د دوی د فامیل په منځ کې جنجالونه پیدا کیږي او د ناوې سره تاوتریخوالی منځته راځي او د ښځې او میړه په منځ کې هم شخړې او جګړې منځته راځي. د خواښې د خسر د انګور په منځ کې جګړې منځته راځي او همدا سبب ګرځي چې یوه جلۍ د ډېر لوی مشکل سره مخامخ شي. حتی دغه مشکلات د دوی سبب ګرځي چې په آینده کې د ښځې او د میړه د جدایۍ سبب وګرځي او یو بل نه جدا شي.
درنو دوستانو د نیمه نړۍ د خبرونه چې د کور د کارونو په ارزښتونو جوړه شوې و همدلته پای ته ورسیده. تر بیا او بلې خبرونه د خدای په امان.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا
قدر من اوریدون کو سلام. هر سبا اصلاح شی خو په دفترونو کې اداري فساد به اصلاح نشي ځکه چې اداري فساد په عادت بدل شوی او عادت خو زینه. همدغه سی یو دفتر ته مو بیایو چې وګوري کارونه څه ډول مخته ځي.
السلام علیکم مامور صاحب، دغه مکتوب می ده
تل اوسم د ماغ امیر زنبیل د وخت په فکر کې.
مدیر ته مامور وای
صاحب و بخې پوه نشوم. ما ویل مامور به
ته می دغه می سوګره کمپیوټر می نه ویني
وینم صاحب خوست کمپیوټرونه لارو کې هم خلکو یې خی دی نو اغوی خو
هغه کمپیوټرونه او دا کمپیوټرونه فرق لري مکتوب دی هغه مخامخ دفتر ته یوسه زه
عجیب خلک دی چې مدیر یې نو ځان ته به مدیر یې سلام علیکم مدیر صاحب دغه مکتوب می راوړم
وعلیکم السلام تراکا دا خو په ما پورې اړه نه لري هغه مخامخ دفتر ته یوسه زه
صاحب هلته مې ور وړی و هغوی وویل چې په موږ پورې اړه نه لري مخامخ دفتر ته یې ور وړه
دروغ وایې هغه اداري دفتر دی او موږ د کنټرول اوس ته وایه چې په چا پورې اړه لري
صاحب نو زه څه پوهېږم خو هغوی ویل چې په تاسو پورې اړه لري
ځه وروره مه ور په عذابوه پرېږده چې کار وکړو
صاحب مخامخ دفتر ته خو می ور وړ هغوی ویل چې په تاسو پورې اړه لري ځکه چې د تاسو اداري دفتر دی
ما ته عقل مه راښیه لومړی دې باید مکتوب د کنټرول مدیریت لخوا کنټرول شي او بیا یې موږ صادر کړو پوه شوې که نه
نو صاحب څنګه وکړم
د ما د مخې چپ شه او ما کار ته پرېږده پریګولې هغه دوسیه راکړه
نو صاحب مکتوب مې څنګه کړم
درته ومې ویل چې هغه مخامخ دفتر ته یې ور وړه
صاحب اداري مدیر خو وویل چې مکتوب دی باید لومړی کنټرول شي بیا یې موږ صادرو
ګوره دا هوښیار ځان دې مه کمقل کوه د مکتوب صادرول په کنټرول پورې هېڅ اړه نه لري هسې دې سرګردانه کوي
د څه لپاره
د زهرو مرګ لپاره
د زهرو مرګ لپاره صاحب پوه نه شوم
ساده سړی یا یو څه ورکه
یعنې رشوت ورکړم
رشوت مه ورکوه رشوت حرام دی شیرینی ورکه
ښه صحیح ده مننه صاحب پوه شو
بیا څنګه راغلی لکه چې نن مو کار ته نه پرېږدي ه
صاحب ته دې لږ غوږ دیخ واکه
څه یې کوې لختې پکې اچوې که څنګه
نه صاحب څه درته وایم
زه ووایه څوک یې نه اوري
صاحب شیرینی به دې در کړم خو ژر مې دغه کار خلاص کړه چې را باندې ناوخته کېږي
ولې خوله دې ماته وه چې په لومړي ځل یې دغه خبره کړې وه
صاحب مخکې مې چېرته کار نه و بند شوی نه پوهېدم
زه اوس هم ښه دی چې پوه شوې ریښتیا ملامت نه یې راځه
بهرنیو فلمونو او ډرامو د خلکو ذهنونه فکرونه اشغال کړي دي ان چې اوس نمونه هم له فلمونو او ډرامو یک دي همدغسې یوه فلمي کور ته مو بیایو
راځه دخل ته کېنه
سمه ده دغه ده کېناستم
ګیتا لورې ته راشه چې کاکا دې راغلی دی
دا څه ډول نوم دې پیښی دی
ولې
ګیتا خو ماته بل ډول او د بل ځای نوم ښکاره شو
او هندي نوم دی خو نه پوهېږم چې د کتاب نوم یې دی او که د بل څه خو موږ د ګیتا او سیتا له فلمه څخه خوښ کړی دی
ښه
او د مشرې لور نوم یې ناتاشا ده او هغه مو هم د شورویانو په وخت د یوې روسي نجلۍ نوم پیښی دی
خخ
سلام کاکا ستړی مشی
خیر یوسی
لورې دا دی حفیظ الله کاکا دی د مالک ورور غوندې دی خو تر اوسه دې نه ولیدلې
لیدو دې خوشاله شوم کاکا څنګه یې
خیم لورې مننه
لورې سلمان خان عامر خان او شاهرخ خان دوی چیرته دي
عجیبه ده چې هغوی بدل ته څنګه راغلي زه ښه ده وبه وینم
هغوی له فیروز خان عاطف خان او محمد رفی دوی سره د کوچني دلیپ کمار پوښتنې ته لاړل
کوچنی دلیپ کمار هم عجب هلک دی د خپلو فلمي اکټونو له امله همیشه ژوبل شوی وي
شاهرخ خان یو څه وخت راغلی دي ډېر بالا سړی ان له فلمو ستورو سره دی هم یارانه جوړه کړې ده والا
ته څه وایې چې یوازې له تا سره یارانه کوم
پلاره اشوریا او کاجل دوی هم راغلی وي
د څه لپاره
سری دیوی او رانی بازار ته له ځانه سره بوتلې وایي نوي جامې سوپر مارکیټ ته راغلي دي اخلوی
دوی هم بل کار نه لري ټول ورځ خرید کوي ته به وایې د کوم لوی سوداګر لورګانې دي
رښتیا هم ډېر شیان اخلي
دا نو یوازې فلمي هلکان نه دي راغلي فلمي نجونې هم ورسره دي
خای کوم فلم به شوټ کی والا
پته چورت کی لاړې
د شاروخ خان دی او ایشوریا په چورت کی لاړم د فلم شوټ کولو لپاره راغلی دی کسنګ
لکه چې کاکام خطا ووت
ولی خان دی لوري
سړی تا لکه چې ګمان وکړ چې د هندي سینما لوبغاړي راغلی دی
هو نو سلمان خان عامر خان شاروخ خان ایشوریا رای رانی او کاجل څوک دی
لیوانه یا سلمان خان عامر خان او شاروخ خان د ما زامن دی او فیروز خان عاطف خان او محمد رفیع می وریرونه دی همدارنګه می دلیپ کومار چې اصلي نوم یې عبدالرحمن دی هغه می وراره دی کټ مټ لکه دلیپ کومار غوندې اکټونه کوي داسې بلا دی د یو بل وراره زامن می بیا امجد خان دانی او نوم یې راڅخه هیر شو څه نومیږي دغه ورور می فلمی بدماشان خوښیږي نو ځکه یې په زامنو هم ټول د بدماشانو نومونه ایښي دي د خدای پاک کارونه دي هغه ټول په رښتیا بدماشان دي
نو ولې د خپل وطن نومونه
وای په موډ نه دي برابر
زینی کسان ټول ورځ په عاشقۍ او معشوقو پسې ګرځي خو بیا یوه ورځ داسې هم راګیر شي
پیریانی صاحب تا ته وایم چیرته دغسې ورخطا روانې
ستړی مشي
جوړ دې څنګه دغسې ستړی منډه دې کړې که څنګه
او له هغه مارکیټه مې را منډه کړه ډېر ستړی شوم
ولی خیریت خو
ورکوای په بلا واختم
خدای دې نه کوي لکه له چا سره دې جنگ کړی که څنګه
نه جنگ مې نه دی کړی بله خبره وه
نو څه خبره وه د ما دې سودا کړه
یوه ملګرې مې وه چکر ته مې راوستې وه او ما ویل راځئ وړوکی سوغات به م ورته واخلم چې مینه یې نور هم راسره زیاته شي
ښه
هو نو ورته ومې ویل چې راځه مارکیټ ته به لاړ شو چې یو څه خو درته واخلم تر اوسه مې هېڅ هم نه دي درته اخیستي خو په خپل لاس مې ځان ته بالا بوټه کړه
ولې
له ما سره 2000 افغانۍ وې ما ویل راځه د زر یا 1500 افغانۍ به کوم شی ورته واخلم او 1500 افغانۍ به د کوم برګر او کرایې لپاره وساتم جلی به خوشحاله شي خو خبر نه وم چې د اوسنۍ زمانې معشوقي د غومره اقتصادي نه دي لکه ما یې چې ګمان کاوه
ولې ارزانه شیانې نه خوښول که څنګه
او په لومړي سر کې خو یې نازونه کول چې څه شی نه اخلم او مینه د کوم مطلب لپاره نه درسره کوم خو کله چې ورته ټینګ شوم چې یو شی خوښ کړي نو جلۍ غلی شوه او ویې ویل زه نو چې ته خفه کېږي یو شی به خوښ کړم
والا په زړه پورې کیسه ده ښه نو بیا څه وشول
بیا نو هغه وشو چې ما یې انتظار نه کاوه او تیښتې ته مجبور شوم
ولې
ځکه کله چې په مارکیټ ورننوتو نو جلۍ نیغه د قیمتي جامو په دوکان ورننوته او ویې ویل ګرانه هغه جامې مې خوښې دي چې له دوکانداره مې د قیمت پوښتنه وکړه نو دوکاندار راته وویل چې 6000 افغانۍ وجود مې تود شو او لاړه مې بندې شوې جرات مې له لاسه ورنه کړه او ورته ومې ویل چې د دغو جامو رنګ دې ما نه خوښېږي کومه بله جوړه خوښه کړه
او هغې بلې جوړې ته ګوته ونیوله
او هغې په ناز راته وویل ګرانه هغه یشمی جامې مې خوښېږي ورته مې وویل سمه ده خو چې له دوکانداره مې د بیې وپوښتل نو هغه راته وویل چې د تاسې لپاره 15000 افغانۍ یعنی چې دوکاندار احسان هم راباندې واچوه
ښه
او اخر پوه شوم چې خبره وار په وار خرابیږي نو مې په مینه ورته وویل ګرانې ته جامې خوښوه زه به یو $200 افغانۍ کړم ځکه چې دوکاندار یې په ارزانه بیې اخلي
بیا هغې ومنله
هو هغې راته وویل صحیح ده تر هغو به زه نور ډولونه هم وګورم ورته مې وویل چې سمه ده او چې څنګه له مغازې راووتم نو دوه پښې مې خپلې وې او دوه مې پور کړې د سترګو په رب کې له مارکیټه راووتم منډې 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 چې دغه دی تا غږ راباندې وکړه که نه خدای خبر چې چیرته به درېدلی و
خبرونه ننګیار نشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور صادق سپینغر هارون ګلزاد یاسمین حکمت او زه سنه کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.